زیاته مننه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه اورئ چې د ناټو منشي وایي له طالبانو سره د روسیې د مالی یا نورو مرستو په اړه موثق شواهد نشته. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. دا ناتو منشي یانس سلطنبرګ وایي ناتو او روسیه د افغانستان په ثبات کې ګډې ګټې لري او د همدې ګټو په خاطر د ملي والي د حکومت ملاتړ کوي. دا ننګرهار ولایت چارواکي وایي له داعش ډلې څخه د پچیرګام ولسوالۍ د تصفیه شوو سیمو د ساتنې لپاره پاڅون کوونکو لیکو ته نور ځوانان جذبوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په سوریه کې د اوربن بریا له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده د ښو اړیکو نتیجه ده. وسهم بشپړ خبرونه. د ناتو عمومن شي ان سلطنبرګ وایي چې ناتو او روسیه د افغانستان په ثبات کې ګډې ګټې لري او د همدې ګډو ګټو پر بنسټ د ملي وحدت د حکومت ملاتړ کوي. ښاغلی سلطنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو روسیې د شورا له غونډې وروسته همداراز وویل چې له طالبانو سره د روسیې د وسلو یا تجهیزاتو او یا د مالي مرستې په اړه موثق شواهد تر دې دمه نه دي لیدل شوي. سلطنبرګ زیاته کړه چې د ناتو روسیې د شورا په غونډه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر د ملاتړ پر اهمیت ټینګار وشو. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. ولسمشر شتاینمایر چې مقام یې تر ډیره تشریفاتي دی همداراز مزار شریف ښار ته نږدې له جرمني سرتیرو سره هم ولیدل. د جرمني ولسمشر په افغانستان کې د جرمني سرتیرو د خدمت ستاینه وکړه خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې د حکومت غواړي افغان ځواکونه ډیر امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. شتاینمایر همداراز د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې بیلابیلې سیاسي ډلې سره نږدې کړي او د پخلاینې لارې چارې ولټوي. اوس مهال 940 جرمني سرتیري د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې له داعش ډلې څخه د پچیرګام ولسوالۍ د تصفیه شوو سیمو د ساتنې لپاره به د پاڅون کوونکو لیکو ته نور ځوانان هم جذب شي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي رډیو ته وویل چې والی ګلاب منګل له لوی درستیز جنرال شریف یفتلی سره د ویډیو کانفرنس لري په دې خبرو بحث کړی دی.
په هغه سیمو باندې چې له دایښ څخه پاکې شوي د بیرت ساتنو په اړه هم خبرې اترې وشوې چې ډېر ژر به 300 تنه ولسی پاتون کوونکي په رسمي ډول جذب شي او دوی ته په لسګونه پوستي جوړ شي او په خپلو سیمو ساتنه به وکړي.
خاغلی خوګیاڼي زیاته کړ چې والی ګلاب منګل د وسلوال پوز له لوی درستی سره په خبرو کې همداراسته داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمو کې د مځکنیو عملیاتو ترڅنګ د هوایي بریدونو د زیاتېدو غوښتنه هم وکړه. د باګرام هوایي ډګر ته نږدې تیره شپه د قلندرخیلو په کلي کې د سړک د غاړې یو ماین چاودیدلی دی. رپورټونه وایي چې د دې ماین د چاودنې هدف د امریکایي ځواکونو یوه ګزمه وه خو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د کلو د پراختیا وزیر نصر احمد دورانی پرون د څو پروژو د رغونې د چارو د لیدو پر مهال وویل چې اوس مهال 15 تعامل بنفا پروژو د رغونې کار روان دی چې له بشپړېدو سره به د پروان زرګونه اوسیدونکي ګټه ترې واخلي. ښاغلی دورانی وویل د پروان ولایت لپاره سکل د رغونې دواتیا پروژې په پام کې نیول شوي چې دولسو کار بشپړ شوی او پر پاتې پروژو کار روان دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په سوریه کې د اوربن بریا له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خو اړیکو نتیجه وه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي دی او ټرمپ به پر هغه پلان ګډ کار وکړي چې د سوریه او د عراق لپاره د جګړې له پای ته رسېدو وروسته په پام کې دی. ټرمپ له مکرون سره له کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې همداراز د خپل زوی د هغه پرېکړې دفاع وکړه چې د تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین پر مهال له یو روسي مدافع وکیل سره کتلي وه. ټرمپ وویل چې هر څوک وایي دا کار کوي.
I have a son who is a great young man. He's a fine person. He took a meeting with a lawyer.
هغه له ټرمپ وایي زه یو زوی لرم چې ډیر خزوان او ډیر خینسان دی. هغه له یوې روسي مدافع وکیل سره ډیره لنډه کتنه کړې وه چې کومه نتیجه هم نه لرله. زه فکر کوم چې په سیاست کې به دا ډول کتنې اکثره خلک کوي. د امریکا او فرانسې ولسمشرانو وویل چې په پاریس کې په خپل پرونی کتنه کې د سوریه، عراق او اوکراین د کړکیچونو د پاریس د اقلیمي بدلون د تړون په ګډون د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. لا ساده ریډیو نه خبر نه اوري. د بشري حقوقو یو مدافع ډلوي په هغه ویډیوي تصویرونو کې د چیده شوې د عالم خې د عراق د موصل خارپسیمو کې اخیستل شوی عراقي ځواکونه د یو بندي د وشلو او د نورو بندیانو د بیرحمانه وهلو ټکولو په حال کې ښودل کیږي. د بشري حقوقو د څار ډلې هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې پرون خپور شو پر فیسبوک د دې خبرې شوې ویډیو لینک د خپرولو په ترڅ کې وایي په ویډیو کې ښکاري چې عراقي سرتیري او فدرال پولیس له محاکمې پرته د توقیف شوو کسانو د وهلو او وژلو په حال کې دي. په یو تصویر کې څو تنه چې د عراق پوځي یونیفورم یې اغوستی لیدل کیږي چې یو ګیرور سړی د یو پاڼه سر ته خیژوي او بیا یې لاندې غورځوي او ډزې پرې کوي. داسې ښکاري چې یوه ویډیو اوس له فیسبوک څخه لرې شوې خو په نورو آنلاین ویبسایټونو کې لا هم شته. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویلي که دا ویډیو رښتینی وي نو مسؤول کسان به محاکمه شي. د عراق حکومت له نږدې نهه میاشتو پوځي عملیاتو وروسته چې په نتیجه کې د موصل ښار زیاتې برخې ویجاړې شوې او زرګونه ملکي وګړي او پوځیان پکې ووژل شول، څه باندې 900,000 خلک بې ځایه کړل، د روانې اونۍ په پیل کې د داعش ډلې په وړاندې بریا اعلان کړه. او د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر چې په کاناډا کې د بشریت د استوګنې په نوم د کور جوړولو له پروژې سره مرسته کوي د بدن د اوبو د کمښت له کبله پرون په روغتون کې بستر شو. 92 کلن کارټر له 1970 څخه تر 1971 کال پورې د امریکا د 9 دېرشم ولسمشر په توګه کار کړی دی. دا و خبر. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا آزادۍ رادیو .com کې هم کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. وفوري چې د ناټو مومن شوی چې له طالبانو سره د روسیې د مالی یا د وسلو د ملاتړ په اړه موثق شواهد نشته. یان ستولتنبرګ پرون دا څرګندونې په بروکسل کې د ناټو روسیې د شورا له غونډې وروسته کړې دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مولدې خبره و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان حکومت نه غوښتي د طالبانو د هڅولو په خاطر دې سیاسي وړاندیزونه وکړي. پر همدې موضوع د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره مرکه هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز وایي چې د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د امنیت په اړه د اندېښنو د څرګندونو پر ځای د مرستې په خاطر عملي اقدامات وکړي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به هم واورئ چې د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په پرونۍ نښته کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په سوریه کې د اوربان بریالیتوب له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده د ښو اړیکو نتیجه وه. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دا ازادي راډیو ده. د ناټو عمومي منشي وایي چې له طالبانو سره د روسیې د مالی یا د وسلو د ملاتړ په اړه موثق شواهد نشته. د ناټو عمومي منشي همداراز ویلي چې ناټو او روسیه د ګډو ګټو پر بنسټ د ملي وحدت د حکومت ملاتړ کوي. په همدې حال کې په ناټو کې د روسیې سفیر وایي ناټو او روسیه په دې کې سره موافق دي چې د افغانستان نامنی باید د سیمې هیوادونو ته سرایت ونه کړي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې له طالبانو سره د روسیې د ملاتړ په اړه راپورونه دوی ته هم رسیدلي، خو زیاتوي چې له طالبانو سره د وسلو یا تجهیزاتو یا د مالی مرستې په اړه موثق شواهد تر دې دمه نه دي لیدل شوي. یو شمیر افغان او امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې پر روسیې تور لګولی چې له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي، خو روسي چارواکو دا تورونه رد کړي او وایي چې روسیې د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو او په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ د اندېښنو له کبله له طالبانو سره تماسونه نیولي دي. ښاغلی ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو او روسیې د شورا له پرونۍ غونډې وروسته په یوه خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې د روسیې او طالبانو د اړیکو په اړه موثق شواهد نشته. موږ هم په دې اړه راپورونه لیدلي، خو داسې شواهد یا معلومات مو نه دي لیدلي چې له طالبانو سره د روسیې مرسته تایید کړي، او روسیه هم په زغرده ویلي دي چې د طالبانو ملاتړ نه کوي. ښاغلی ستولتنبرګ همداراز وویل چې د ناټو روسیې په غونډه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر د ملاتړ پر اهمیت ټینګار وشو. هغه زیاته کړه چې ناټو او روسیه د افغانستان په ثبات کې ګډې ګټې لري.
A stable Afghanistan is essential to regional security.
یو امن او باثبات افغانستان د سیمې د امنیت لپاره مهم دی. د ناتو غړي او روسیا د ملي وحدت د حکومت د ملاتړ او د آزاد امن او دیموکراتیک افغانستان لپاره په هڅو کې ګډې ګټې لري. د ناتو روسیې له غونډې وروسته په ناتو کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو هم تایید کړی ده چې د ناتو او روسیې ترمنځ په دې اړه چې باید د افغانستان ناامنۍ د سیمې هیوادونو ته سرایت ونه کړي یو ګډ تفاهم شته. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي ګروشکو په افغانستان کې د ناتو د همکارۍ د زیاتېدو غوښتنه کړې او همداراز په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نفوذ او د مخدرو موادو د کاروبار د پراخېدو له کبله یې اندېښنه ښودلې. د ناتو عمومي منشي که څه هم د ناتو روسیې د شورا په پرونۍ غونډه کې د افغانستان، اوکراین او د ګواښونو د کمولو په اړه بحثونه ګټور او زغرد وبلل، خو یادونه یې وکړه چې دواړه لوري په تېره د اوکراین په مسأله کې له هم بنسټیز اختلافونه لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان حکومت څخه وختي چې طالبانو د هڅولو په خاطر دی سیاسي وړاندیزونه وکړي. د دې وزارت وایي نفیس سکریا دا خبره نن په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال وکړه، خو افغان حکومت په دې اړه څه وایي؟ ملالۍ بشیر پرې رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت باید افغان طالبان په سیاسي توګه وهڅوي چې هغوی د سولې خبرو ته حاضر سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس زکریا دا خبرې پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړې. د زیاته کړه پاکستان په دې باور دی چې د افغانستان جګړه په هیڅ توګه جنگي حل نه لري. د حل لپاره باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر پر مخ لاړ سي. د ولسمشر لمرستیال ویاند نجیب آزاد څخه مو پوښتنه وکړه چې دې خبرې ته یې ځواب څه دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
افغانستان حکومت تر باندې ټول اخلاص دا نه قوم نه مذهب نه یو څه اړه لري. هر هغه څوک چې د قانون اساسي تر چتر لاندې وي غواړي چې د افغانستان په حکومت کې کار وکړي، ملت ته کار وکړي، نور یې ورته شراب لاس کوي. هغه طالب چې د افغانستان سره د افغانستان حکومت او خلکو ته جنګېږي یو ورته مشکوار وار وړاندیز دغه دی ویلي چې د افغانستان حکومت یو ځای شي د سولې د پروسې سره یو ځای شي.
طالبانو څو میاشتې مخکې د افغان حکومت پر ضد د منصوري په نوم عملیات پیل کړل. اوس هم له دې حکومت سره د سولې خبرو ته نه دي تیار سوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ناتو متحدانو یې ویلي چې زرګونه تازه نفس سرتیری به افغانستان ته ولیږي څو له افغان ځواکونو سره زیاته همکاري وکړي. یو شمیر څېړونکي وایي یوازې د نورو سرتیرو په لیږلو ستونزه نه حل کیږي. د واشنگتن په ویلسن څېړنیز مرکز کې د سیمې کارپو مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې افغانستان ته نور ځواکونه لیږل به افغان ځواکونو ته روحیه ورکړي، خو یوازې دا جګړه پای ته نه شي رسولی. اوس مهال په افغانستان کې تر 10,000 زیات نړیوال ځواکونه د ناتو تر غوښتنې لاندې ماموریت لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي چې ډیری امریکایي ځواکونه دي.
خو پاکستان به تر کله د طالبانو خبرې کابل ته رسوي؟ په تیره بیا چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي له شوې ژبنې سره سمه باید په لنډ وخت کې اعلان شي، او په دې ستراتیژي کې ویل شوي چې ښایي پاکستان هم پکې شامل شي. احمد شیبر په دې اړه د عوامي نیشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره مرکه کړي. د مرکې په پیل کې د دې سوال په ځواب کې چې د اسلام آباد هدف له دې غوښتنې څه دی چې کابل د طالبان د سیاسي امتیازاتو د هڅونې له لارې د سولې خبرو ته رامات کړي، خغلی خټک وای
افغانستان او پاکستان په مناسباتو کې تاوتریخواله موجود دی او تیرو دوه کلونو کې دا سیوا شوی دی. نو دې په منځ کې باور کمې دی ځکه چې افغانستان دا وایي چې په 2014 کې چې ډاکټر ظفر شفاني اسلام آباد ته راغلی وو او دلته ورسره وادي شوي، هغه وادي به ترسره نه شوي. نو هغوی داسې ګڼي چې پاکستان نه چې کوم فعالیتونه کېږي نو هغې مسؤلیت د پاکستان دولت په غاړه لري. نو که چېرته خبرې کېږي نو باید پاکستان دولت سره دې خبرې وکړي. په دې معنا ده چې یعنی د مناسباتو کې هغه باور کمی دی او تریخوالی موجود دی.
که چېرته افغانستان اعتماد نه لري په پاکستان باندې، پاکستان له افغانستان څخه غواړي؟
نو پاکستان خو په څو ځله دا ویلي دي چې دا کم خلک چې دا دي هغه د طالبانو ځینې نمایندګانو چې هغه پاکستان کې ټي ټي پي والا فعالیت کولو بیا افغانستان ته تللي دي او چې دغه ځینې پاکستان ته راځي او فعالیت کوي، نو د هغوی باندې د هغې خلاف د اقدام غوښتنه کوي. افغانستان په زور ویلي چې هغوی دې ته حاضر دي او خو اوی دا توقع لري چې پاکستان به هم داسې عناصر خلاف ګامونه اوچت کړي کوم چې پاکستان کې بشتري او افغانستان خلاف فعال دي. خو دا خبرې ټول لکه دي چې دوی دواړو منځ کې یو حد اقل مفاهمت موجود دي او دوی یو بل سره خبرې وکړي او یو شریک پلان باندې یا شریکو اقداماتو باندې راضي شي.
نو مفاهمت به په داسې حال کې چې ورس په تربلې حالت نور هم ترنګلې کیږي، مثلا په ورستیو کې پاکستان وویل سي د حقانی شبکه او نور طالبان نور په پاکستان کې نشته، د افغانستان ته تللي دي او افغانستان دا نه مني. آیا ممکنه ده مفاهمت؟
جنګونه خود سره ډیر وشو، جنګونه خود نتیجه نه ورکړي کنه مفاهمت نه بغیر یا د خبرو تر نه بغیر خپل لار شته نه دواړو هیوادونو ته. او بل ته ګاونډي هیوادونه دي، یعنی دی خو داسې څوک نشي کولی چې دا یو هیواد په اوږه اوچت کې بل ځای ته یو شي. همدلته پراته دي او دلته باید یو بل سره دې خبرې وکړي. نو ارزو دا چې لږ بې باوري خو باید ارزو کړي، وجه دا ده چې پاکستان ډېره مودې نه په افغانستان کې چې کوم خلک جنګ کوي هغوی پاکستان کې موجود وو، خو پاکستان د خبرې رد کړې دي. خو یوازې ردول خو کافي نه دي، دا خو یعنی بیا وروسته تصدیق شوي چې دا واقعا داسې وه او د طالبانو د زحمت په پاکستان کې موجودیت چې دا خو خپل سرتاجزیز ویلو چې دلته شته دي، دا خو چې داسې نه چې بهر نه چا ویلو. نو لهذا پاکستان لپاره لازمه ده چې داسې ګامونه اوچت کړي چې باور پیدا شي.
نو که چېرته پاکستان داسې ونه کړي نتیجه به څه شي؟
نتیجه خو بده به ځکه چې تاسو ګورئ چې په دې شرقي میانه کې د صدام حسین سیاستونه زموږ پر وړاندې دي، د قذافي سیاستونه زموږ پر وړاندې دي، چې هغې بجرجوی کولا نو تاسو ګورئ چې وزه کمې خواته لاړه.
خټک صاحب ډېره مننه، کور ودان.
کور ما با.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ پرون خطه شوې چې پکې ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وختي. دغه پیښه پرون سهار د وسلوالو طالبانو له خوا پر سرکانو ولسوالۍ کې د حکومت پر یو شمیر پوستو له برید وروسته رامنځته شوې ده. په دې اړه به نور تفصیل روح لان وري واورو.
د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل اوسیدونکي وای چې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو په مرچو د هوانونو ډزې شوي چې دوی د هستوګنې په کورونو لګېدلي او پکې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه ټپیان دي. خلکو وژل شوي او ټپیان اسدآباد ته راانتقال کړي وو. د ګلمرجان په کور هم د هوان یو ګولې لګېدلې او هغه د پیښې په اړه وایي.
داس ماتر یو مې وراره کې تاسو علم لښلو ایو مې ورانتار چې کومه ځنه هغه چې کومه زخمی ده ایو مې بل وراره زخمی ده هغه سپیټال کې پراته لري. دالي
حاضرې مې نور کړې والدي هغه چې کوم دی غم زخمی ده،
وو زخمی دی او دوه چې کوم دی ملګری دره په لار دي ګاډي کې دره پروت تاسو مخامخ او نو یو چې کوم دی کالې کوم دبره ده ماشوم ده ما کوم ماشوم
دغه پاکستاني یو کوڅو کې تاسو حکومت یې تاسو خپل نه کنه تاسو تاسو مخامخ پاګړ ځل کوي هغه پاکستاني هو لای کنه هغه باروګالې ولې هغه ګنګلې ولې هغه بل څوک ولې کنه هغه ځل کې زما زناره ولې.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی ازادي راډیو ته دا ومنل چې په جګړه کې ولسی خلکو ته مرګ ژوب لا وختي، خو تر اوسه دوی ته دا نه معلومه چې د هوان ګولې د طالبانو د افغان ځواکونو او که د پاکستاني قواو لخوا راتوغول شوی.
ملي اردو په پوسټو باندې ډز شوی دی. د ملي اردو د خپل دفاع په خاطر به ډز کړی وي. کله کله په دغه ساحه کې په دغه سیمه کې د ډیورند فرضي کرښه له اخوا هم لاندې مرمۍ راځي او زمون په بیګونه ولسمانی د هغوی په کورونو باندې او د هغوی په ځایونو باندې لګیږي او هلته ځاني او مالي تاوان نه رامنځته کیږي. ولې تر اوسه پورې جزئیات مونته نه دي څرګند؟ مونږ به د دغه دفارات چې جزئیات مونته څرګند شي او حقایق مونته ښه معلوم شي مونږ پلاوی ټاکلی دی. انشاءالله مونږ به دقیق معلوماتونه راغونډو او معلوم به کړو چې ملامتیا په کوم ځای کې ده.
ګنجګل د ډیورند په کرخه هغه پرته سیمه ده چې ډیری وختونه یې پاکستاني ځواکونه په توپونو ولي او افغان حکومتي چارواکي همیشه دا وکوي چې د دولت وسلوال مخالفین د ګنجګل لساهو د دوی په امنیتي پوستو بریدونه کوي. افغان سرتیری هم مجبوریږي چې د مخالفینو مورچې په نخه کړي. تر دې د وسلوالو مخالفینو په سرکانو کې د شوی جګړې په اړه څه نه دی ویلي.
کلی کور پروگرام د پنجشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
دوستانو په همدې خبرونه کې ورستا کله کور او همدارنګا د ماشوم د حقوقو ځنګړې پروګرام لرو، خو تر دې مخکې پام وکړئ د وبخه خو تر دې مخکې راځي چې ل فریبا ظاهر لویدیزو مطبوعاتو ته کتنه وورو.
پولیټیکو خبرونه د هغو افغان نجونو په اړه لیکنه کړې چې په روباتیک سیالیو کې د ګډون لپاره یې امریکا ته د ورتلو اجازه ترلاسه کړې ده. پولیټیکو لیکي ولسمشر ټرمپ مداخله وکړه چې افغان نجونو ته ویزه ورکړل سي. د خبرونه د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت مرستیال سلاکاري دینا پاول له قوله لیکلې چې وایي دغه نجونې د افغانستان راتلونکي مشران او د خپل هیواد پیاوړي استازي دي. د لیکوال په خبره افغان زده کوونکو ته د ویزې نه ورکول داسې انتقادونه راپورته کړي چې ګواکې دا اقدام د افغانستان خلکو ته ناسم پیغام ورکړ. هغه هیواد چې لا هم امریکایي سرتیري د طالبانو په وړاندې پکښې جنګیږي. ګارډین ورځپاڼې هم د همدې موضوع په اړه مقاله خپره کړې او لیکي چې دغې ډلې ته په لومړي سر کې د ویزې نه ورکول نړیوال اعتراضونه راوپارول. د ګارډین په لیکنه د امریکا له دې اقدام سره دغې نجونې ناهیلې سوې وې او ویلې چې فکر یې کاوه امریکا او افغانستان دوستانه اړیکې لري او دا چې امریکا په افغانستان کې د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې د امریکا دا پریکړه بدله سوه او نجونو ته د تګ اجازه ورکړل سوه، خو د لیکوال په باور دا کار نسي کولای په افغانستان کې د امریکا د راتلونکو ژمنو په اړه رامنځته سوی مخشوش حالت له منځه یوسي. د نېشنل انټرست نشریه بیا په افغانستان کې د شخړو د حل لارې پر څرنګوالي یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې پر یوې نوې ستراتیژۍ غور کوي، یو تقریبا منل سوی نظر شته چې ګواکې یوازې پوځي ځواک نسي کولای طالبانو ته ماته ورکړي، چې د لیکوال په باور همدا نظریه د افغانستان د جګړو په برخه کې سیاسي پریکړه ضروري او حتمي کوي. مقاله زیاتوي دا مهمه ده چې په افغانستان کې نور ځواکونه ځای پر ځای سي، خو د دې لپاره نه چې دا کار به طالبان بالاخره په قدرت کې د ورګډېدو په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي، بلکې د دې لپاره چې په دې ډول د ادغام مجدد بهیر لپاره وخت ترلاسه کړي څو بریالیتوب ته ورسیږي. د نېشنل انټرست زیاتوي د طالبانو لوړ پوړي مشران په افغانستان کې د یوه اسلامي امارت تر منځ کېدو پر خبره ولاړ دي. په همدې حال کې د لیکوال په خبره دا معقول نه ده چې له طالبانو تمه وسي چې په انتخاباتو کې په دیموکراتیک ډول سیالۍ ته ودرېږي، د کابینې څوکۍ ترلاسه کړي او د اقلیتونو حقونو یا د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. نشریه لیکي طالبان یوازې د دغه هیواد پر سیاسي سیستم د واکمنۍ په هڅه کې نه دي، بلکې هغوی غواړي دا سیستم بدل کړي. د نېشنل انټرست لیکي که دغې ډلې په اسانۍ سره د واک شریکېدل غوښتلی، نو د هغوی مشران به ډېر وختي د مذاکراتو میز ته راغلي وای.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې په سوریه کې د اوربند بریالیتوب له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خوا اړیکو نتیجه وه. ټرمپ پرون له خپل فرانسوي سیال ایمانویل مکرون سره له کتنې وروسته همداراز یادونه وکړه چې امریکا او متحدان به یې پر داعش ډلې بریا یقیني کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
ولسمشر ایمانویل مکرون پرون په پاریس کې د خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ کوربه و. دواړو مشرانو په خپله کتنه کې د سوریې، عراق او اوکراین د جګړو په ګډون د بېلابېلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې او وروسته یې په یوه ګډه خبرې غونډه کې د خپلو بحثونو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. ټرمپ د سوریې په جنوب لویدیز کې له یکشنبې ورځې راهیسې ټینګ اوربند ته د اشارې په ترڅ کې وویل 15 ورځې خورا زیات وخت دی، او زیاته یې کړه دا اوربند د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده د غونډې نتیجه وه. هغه یادونه وکړه چې له دې اوربند سره د ډیرو خلکو ژوند وژغورل شو. ښاغلی ټرمپ د سوریې او نورو هغو حکومتونو او افراطي ډلو یادونه وکړه چې د خلکو ژوند ته ګواښ کوي.
Today we face new threats from rogue regimes like North
Korea. نن موږ د شمالي کوریا، ایران او سوریه په څیر د یاغي رژیمونو او د هغو حکومتونو لګواکونو سره مخامخ یو چې د دوی مالی ملاتړ کوي. موږ همداراز د تروریستي ډلو لستر ګواک سره لاس ګریوان یو چې د بیګنا خلکو په وړاندې جګړه کوي. ټرمپ وویل چې د داعش ډلې د مالی سرچینو، شبکو او عقیدوي ملاتړ مخنیوی به وکړي. ولسمشر ایمانویل مکرون وویل چې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له واکه د ولسمشر بشار اسد لرې کول نور نو یو حتمي شرط نه دی. مکرون وویل له دې وروسته به د سوریه په وړاندې بل ډول چلند کیږي، او زیاته یې کړه چې اوس په سوریه کې هدف یو دی او هغه د تروریزم له منځه وړل دي. متحدو ایالاتو لمړی د سوریې د کړکیچ د اوږدمهالي حل لپاره د ولسمشر اسد پر لری کې دوه ټینګار کوو، خو امریکایي چارواکو خپل دریز ورو ورو نرم کړ. مکرون وویل دی او ټرمپ به پر هغه پلان ګډ کار وکړي چې د سوریې او عراق لپاره د جګړې له پای ته رسېدو وروسته په پام کې دی. د عراق په اړه ښاغلي ټرمپ وویل واشنگټن او پاریس به په ګډه کار وکړي څو اسلامي دولت چې د بشریت دښمنه ډله وبلله ماته کړي.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز وایي چې د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د امنیت په اړه د اندېښنو د څرګندونو پر ځای د مرستې په خاطر عملي اقدامات وکړي. د دغه مرکز مشر رفیع الله نیازی وایي افغانستان خپله د ترهګرۍ ښکار دی او د دغه هیواد امنیت په اړه څرګندونې د سیمې وضعیت لا خرابوي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي چې د افغانستان په شمال کې نامنویو تلمن وهل کیږي څو تاجکستان او نور شمالي هیوادونو ته خطر متوجه شي. یوسف خان صدران د دې موضوع په اړه رپورټ لري.
د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې چې د افغانستان په شمال کې جګړې یو پلان او خپل هیواد ته خطر بللی. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز وایي چې دا ډول څرګندونې د وضعیت په ګټه نه دي. د دغه مرکز مشر رفیع الله نیازی په دې باور دی چې که د تاجکستان په شمول د سیمه هیوادونه د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې لري، باید له افغان حکومت سره د مرستو عملي ډګر ته راودانګي. ښاغلی نیازی ازادي راډیو ته وویل تاجکستان او د سیمې نورو هیوادونو ته ښیي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت له تعریف څخه هرکلی وکړي او د ښه او بد تروریست توپیر له منځه یوسي.
که چېرته دا هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ شي، نو په کار داره چې دوی اوس لږ تر لږه بیا هم سره وخت دی، دوی باید د افغانستان سره یا د سیمې نورو هغه هیوادونو چې دغه ډول د خطر احساس کوي، دوی په ګډه د یو میکانیزم باندې سره سلا وکړي او د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. یعنې په یوازې ډول باندې افغانستان پخپله د ترهګرۍ ښکار دی.
دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي د افغانستان په شمال کې د جګړو ډېرېدل تاجکستان ګواښي او دغو نامنیو ته د یو پلان له مخې لمن وهل کېږي. د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د بهرنیو اړیکو د مرکز مشر عبدالله رهنما یوې خبري غونډې ته ویلي ځینې کړۍ غواړي تاجکستان او د افغانستان نورو شمالي ګاونډیو هیوادونو ته خطرونه جوړ کړي. هغه که څه هم د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې بیا د هیواد له شمال څخه ځینو دولتي چارواکو او عامو خلکو د روسیې او ایران د وسلو او هوایي پروازونو ویلي دي او ټینګار یې کړی چې یاد هیوادونه په نام نه سیمو کې وسلوالو طالبانو ته وسلې ویشي. تاجکستان د افغانستان په شمال ختیځ کې له بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو سره 1300 کیلومتره ګډه پوله لري. افغان حکومت بیا تل دا ویلي دي چې د دغه هیواد خاوره به د هیڅ یو بل هیواد په وړاندې ونه کارول شي. د نظامي چارو کارپو باري آرز وایي د تیرو څلوېښتو کلونو جګړې ښیي چې د افغانستان نامنې نورو ته نه دي رسېدلي، خو دغو هیوادونو ته ښیي چې د اندېښنو پر ځای مرسته وکړي.
په افغانستان کې لکه څنګه چې واضح د 40 کاله جګړه دوام لري او هیڅ همسایه هیواد ته سرایت نه دی کړی. دا د افغانستان منحط په افغانستان د دا موضوع فقط د دوی همکاري ته ضرورت دی چې د سیمې د سهولت او آرامۍ لپاره د افغانستان سره همکاري وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې حکومت یې د شاوخوا شلو کورنیو او بهرنیو ترهګرو ډلو سره په جګړه بوخت دی او په دې برخه کې تر ټولو ډېره قرباني ورکړې ده. ښاغلی آرز هم وایي چې په افغانستان کې جنګېدونکي ډېری جنګیالي د ګاونډیو هیوادونو دي چې د جګړې ډګر یې دلته تود ساتلی دی.
اوس هم د هرات د روبوټ جوړونکو نجونو کیسه. دا هرات ولایت شپږ زده کوونکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر مداخلې وروسته وتوانېدي چې د امریکا د سفر ویزې ترلاسه کړي. د نجونې په امریکا کې د روبوټونو په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. تر دې وړاندې امریکا ته د دې افغان زده کوونکو د ورتلو ویزې رد شوې وي او دلیل هم څرګند نه دی. دا رپورټ جزئیات به له فریبا صاحب نه واورو.
د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې راتلونکي اونۍ به په واشنگټن کې د افغانستان د نجونو د هغې ډلې سترګې په لار وي چې د روبوټ په نړیواله سیالۍ کې د ګډون لپاره یې د امریکا ویزې رد شوې وې. ډاکټر صاحب وویل د هرات ولایت څخه شپږ نجونې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړې سي، خو د سفر ویزې یې رد شوې وې. د اسوشیتد پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د نجونو ډلې د ویزو د رد د دلیل په اړه لڅویلو ډاټا کړې ده. خو اوس چې د راپورونو له مخې په دې مسله کې پخپله د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ مداخله وکړه، نو دغو نجونو ته اجازه ورکړل شوه چې امریکا ته سفر وکړي. په هرات کې فاطمه قادریان یوه له هغو شپږو نجونو ده چې د دغه سفر لپاره چمتووالی نیسي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
همو مو خیلی خوشحاله مزی که دوباره میتونیم بریم.
موږ ټول خوشحاله یو چې کولای سو امریکا ته ولاړ سو او په سیالیو کې ګډون وکړو. زموږ ټول ډله خوشحاله ده او اوس د سفر لپاره آمادګی نیسو. ټاکل شوی په لومړنیو سیالیو کې چې د جولای له 14 تر 13 نیټې په واشنگټن کې ترسره کیږي، د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه شاوخوا 160 ډلې ګډون وکړي. په دې سیالیو کې د افغان نجونو کورنۍ خوشی دي چې افغان زده کوونکي وکولای سي نړیوالو ته خپلې وړتیاوې وښيي. د روبوټ جوړولو روزنه په دې وروستیو کلونو کې د هرات په ښوونځیو کې دود سو. د لوړ فکر په نوم د یوې ماسې چارواکي وایي چې اوسمهال د هرات څخه باندې 150 نجونې د روبوټ جوړولو روزنه ویني. فرانس پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې د فرست ګلوبل سازمان مشر جو سیستاک د امریکا د حکومت او د بهرنیو چارو وزارت له دې کبله ستاینه کړې چې د سږ کال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان او ګامبیا د ګډون زمینه برابره کړې ده. فرست ګلوبل یو غیر انتفاعي خیریه سازمان دی چې هر کال د روباتونو د سیالیو په ترسره کولو سره هڅه کوي د نړۍ په سطحه د ساينس او ټکنالوژي برخې ته د ښوونځیو د زده کوونکو پام واړوي.
او سم یو ار بیا په مکړی دا مهمه خبرونو سر ټکو ته. دا ناتو مومونشی ان سلطنبرګ وایي چې ناتو او روسیه د افغانستان په سبات کې ګډي ګټي لري او د همدې ګډو ګټو پر بنسټ د افغانستان د ملي والي د حکومت ملاتړ کوي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاینمایر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. ولسمشر شټاینمایر چې مقام یې تر ډیره تشریفاتي دی، همداراز مزار شریف ښار ته نږدې له جرمني سفیر سره هم لیدلی. دا ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې له داعش ډلې څخه د پچیر اګام ولسوالۍ د تصفیه شوو سیمو د ساتنې لپاره به د پاڅون کوونکو لیکو ته نور ځوانان جذب کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په سوریه کې د اوربند بریا له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ښو اړیکو نتیجه وه. د بشري حقونو یو مدافع ډله وایي په هغه ویډیوي تصویرونو کې چې د شوې د عالم مخې د عراق د موصل ښار په سیمو کې اخیستل شوي دي، عراقي ځواکونه د یو بندي د وژلو او د نورو بندیانو د بېرحمانه وهلو ټکولو په حال کې ښودل کېږي. او د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر چې په کاناډا کې د بشریت د استوګنې په نوم د کور جوړولو پروژې سره مرسته کوي، د بدن د اوبو د کمښت له کبله پرون په روغتونو کې بستر شو. دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د FM 5.15 اورېدلی شي. اوس په لړ شو کندوز ته. په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آرین مو دغلته د یو شمیر بې ځایه شوو کورنیو له حاله خبري.
په دې ورستیو کې په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله سلګونه کورونه د کندوز ښار اړوند د دمشاخ، ملا سردار او د تلوکې سیمې څخه بې ځای شوي دي. دغه بې ځای شوي خلک دمګړې د کندوز ښار اړوند د 300 فامیلیو په سیمه کې د دوبي په دې ګرمې هوا کې په آزاده فضا کې له خپلو کوشنیانو سره شپې او ورځې سبا کوي او له حکومت څخه د اړینو مرستو غوښتنه کوي. د دغه بې ځای شو په استازیتوب یو تن ازادۍ راډیو ته وویل: لس ورځې کېږي چې موږ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي یو او په دې ډاک کې پراته یو، خو تر اوسه پورې چا زموږ پوښتنه نه ده کړې. موږ له خپل دولت څخه غواړو چې زموږ ستونزو ته رسیدګي وکړي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا غړی مولوي خوش محمد نصرتیار چې د دغو بې ځای شوو خلکو د وضعیت د لیدلو په هدف د کندوز ښار 300 فامیلیو ته راغلی، د کندوز پر سیمه ییزې ادارې همدارنګه پر مرکزي حکومت غږ کوي چې د دغو کورنیو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دغه خلک یو میاشت مخکې هم له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي وو او دا دوهم ځل دی چې دغه خلک د جګړو له کبله له خپلو کورونو څخه بې ځای کېږي. موږ له دولت څخه غواړو چې ډېر ژر له دغو بې ځای شوو خلکو سره مرسته وکړي. بلخوا د کندوز د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمي بیا وایي چې دوی د بې ځای شوو کورونیو سروې پیل کړې او د سروې پای ته رسېدو سره سم د اړینو مرستو ویشلو لړۍ هم پیلوي. موږ ته تر اوسه پورې 1500 عرضې رارسېدلي دي، خو موږ خپل سروې پیل کړې څو مستحق او خواران په ګوته کړو او بیا وروسته پر هغوی اړینې بشري مرستې ویشو. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دوه کلونو کې د کندز ښار نږدې څنډو څخه همدارنګه د دې ولایت ولسوالیو څخه د روانو جګړو له کبله زرګونه تنه خلک له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي او اوس مهال د کندز ښار په بېلابېلو سیمو کې همدارنګه د هیواد په نورو ولایتونو کې له ستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
او اوس مخکې له دېنه چې د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړي پروګرام او کور کلي ته ورشو، د خپرونې وروستی خبري رپورټ راخلو. د وروسکان ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د خنجر و په نوم عملیاتو ښه نتیجه ورکړې او دوی توانېدلي چې د ملي اردو سلګونه سرتیري له محاصرې وژغوري، خو د دې ولایت د ولایتي شورا چارواکي بیا وایي چې دا عملیات تر ډېره نمایشي بڼه لري. دا چې رښتیا څه دي، له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورټ راکوي. ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي راډیو پروګرام او کور کلی له یاده مو باسي.
د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د خنجر و په نوم پیل شوو پوځي عملیاتو ښه پایله ورکړې او د سلګونو افغان سرتیرو ژوندې ژغورلې دي. د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د خنجر و په نوم عملیاتو کې وسلوال طالبان سخت ځپلی دي او ګڼې سیمې ورڅخه نیولې دي. نوموړی وایي د یادو عملیاتو پر مهال د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند مهرآباد سیمه کې د ملي اردو هغه ګڼ شمېر سرتیري چې له تیرو لسو میاشتو راهیسې محاصره وه له محاصرې خلاص کړي او د اړتیا وړ توکي ورته رسولي او اکمال کړي دي. د شاغلی خروټی په خبره دغه سرتیرو ته پخوا د هوا له لارې اکمالات کېده چې دا ځل ورته د ځمکې له لارې وسوه.
حدود دیواله ته پلوس کلمه د کمپ د موږ نه لږ پروت وو. د نور وخت لپاره هغه په دې بس د لارې موږ له لارې بندې شوې. هغه پرون بیا د نوي ورځې دته واصل بل هغه بې ترنګا چې د ډېرو میاشتو لپاره موږ د ځمکې د لارې د اکمالات نه ورته کړي د هغو اکمالات وسول.
ښاغلي خروټي همدارنګه وویل چې په دغه عملیاتو کې تر یوه کال وروسته د دغه ولایت چوري ولسوالۍ ته یو نظامي کاروان هم رسولی او په دغه ولسوالۍ کې میشت افغان سرتیرو ته د اړتیا وړ توکي او مهمات رسولي دي. نوموړي وایي دغه کاروان یادې ولسوالۍ ته پر یو فرعي لاره تللی دي او په خبره چې د دغې ولسوالۍ عمومي لاره لا اوس هم د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده او هغوی د ترافیکو پر مخ تړلې ده.
په دغه عملیاتو کې د چوری د استخامت نه چې ډېر وخت لپاره دا خلک لامون راغلي. پرون د نوې امنیتي ځواکونو خپلځان د دغو نوو عملیاتي ځواکونو سره واصل که
خروټي همداراز ویل چې په دغه ولایت کې د ټولو ولسوالۍ د لارو د خلاصون لپاره هم یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې ډېر ژر به پلی سي. دا په داسې حال کې ده چې د مسولینو په خبره د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ له تیرو لسو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې دي او لارې له مرکز ترینکوټ سره د ترافیکو پر مخ تړلې دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي په دغه ولایت کې د خنجر و په نوم عملیات نمایشي بڼه لري. د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال نور محمد اکمل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت لا هم د ګواښ سره مخ دی او افغان چارواکي نه دي توانېدلي چې وسلوال طالبان له ترینکوټ ښار له څنډو پر شا کړي.
خدا چې زه وایم نمایشي بڼه خو به دغه بولم چې باید هغه منطقه چې دوی ونسي تر دغه اوس موږ عملي کار نه دی لیدلی. په دې څو میاشتې جنګ دي وایي موږ عملیات شروع کړي دي. هغه منطقه دی باید د امن کې خلکو زمینه کرای برابره کړي. هغه منطقه کې باید قرارګاه دغه کې کړي خلکو دا وعده ورکړي تګ راتګ د کاروبار د عملیا تر اوسه پورې خو ما نه دی داسې د دې عملي ځلې چې دا منطقه ونیول خلکو زمینه د ژوند د تجارت د عملیا برابره.
شاغلی اکمل وایي په دغه ولایت کې ځکه افغان امنیتي ځواکونه پرمختګ نشي کولای چې په خبره دی په خپل منځ کې پوره همغږي نه لري. لدی سره په دغه ولایت کې د ځوانانو د پارلمان غړي هم ورته څرګندونې لري. په دغه ولایت کې د ځوانانو د پارلمان یو غړي نصیب الله وطنوال ازادي راډیو ته داسې وویل:
یمر شهیدان چې د خنجر و عملیات نسبتا نور عملیات ته شتللې دي، ښه پرمختګ کړی دی، خو دا د دې پرمختګ چې دی په وطن کې نجت للی په دشتو په غرو کې تللی دي چې طالبان بیرته پر هغه زاړه ځای باندې پاتې دي، یوازې دوی ورسره ګرځېدلي دي، خپل هدف ته ځان رسولی دي.
د یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې دغه د خنجر و په نوم پوځي عملیات 15 ورځې وړاندې پیل شوي وه، او د چارواکو په خبره چې لا هم روان دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، آیا خپل ماشومان مخکې له دې چې په ښوونځي کې شامل کړئ، ښوونځي ته د چمتو کېدلو په ټولګي کې شاملوئ؟ دا کار کومې ګټې لري؟ نن په همدې اکله غږیږو. له موږ سره میلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی په پیل کې وایي چې
اصلا کله چې یو ماشوم ښوونځي ته ځي، مخکې له دې چې ښوونځي ته ځي، دی باید دې ته آماده یې چې کله ښوونځي ته ولاړ سي باید دې کامله آمادګي ولري، هم په جسمي لحاظ باندې او هم په ذهني لحاظ باندې. ډېر داسې شاګردان چې هغه په سن کې ټمبل وي، اصلا دوی ته د ژوند په لومړنیو وختو کې زیاته توجه نه سوي، دوی شانس هم نشي زده کولی کله چې سم ځنه کې د مکتب څخه خسته کېږي او تښتي.
آیا تر اوسه په دې برخه کې کار شوی چې ماشومانو ته مخکې له دې چې ښوونځي ته لاړ سي د آمادګۍ صنفونه جوړ شي؟
په همدغه موخه باندې د 2015 کال په شروع کې یونیسف د وزارت معرف سره په ګډه پر دې باندې کار وکړي، او په تیر کال کې دوی تقریبا په ډیرو ولایتونو کې چې فقط یو څو ولایتونه محدود نه پاتې دي، کلیوالي سنفونه ایجاد کړل. د آمادګۍ کلیوالي سنفونه په دغه سنفونو کې د زده کوونکو سن د 4 څخه بیا تر 6 کلونو پورې دی. د یو کال لپاره د آمادګۍ پروګرام دی.
د چا په مرسته تاسو دغه سنفونه جوړوي چې ماشوم مخکې له دې چې ښوونځي ته لاړ شي هغه آماده وي؟
کلیوال په خپله په دې کې ډیر فعال دي. په دې معنی باندې چې په کلي کې سن یا کوټه ورته کلی خلکو ورکړی ده، نور امکانات مثلا پاکي اوبه ورته کلی خلکو برابرې کړي دي. یوازې د یونیسف په مرسته باندې او د دونرانو په مرسته باندې هلته ښوونکی د وزارت معرف د خواته معرفي سوی دي. دغه برنامه په نظر کې ده چې دا باید سراسري سي، او دا باید په 2021 کال کې په ټول افغانستان کې باید مخکې له دې چې ماشوم ښوونځي ته راسي هغه باید ښوونځي لپاره د آمادګۍ کورس یا لومړی سن باید هغه بشپړ کړي. تر اوسه پورې لا یونیسف په همدغه اړه باندې خاصه بودجه نه لري، او د افغانستان دولت لا هم په همدې اړه باندې بودجه نه لري، خو یو تعداد د تمویلون کې دوی د همدغه پروګرام لپاره پیسې ورکړي دي.
اوس درته وایي چې تر اوسه په کومو ولایتو کې او څومره ټولګي جوړ شوي دي؟
د 600 په شاوخوا کې ښوونځي دي، د 3000 په شاوخوا کې شاګردان لري. په ډیرو ولایتو کې ساپغه ولایتونو کې چې نه څه بیانونه واخم، د بیلګې په ډول پروان، پنجشیر، بدخشان، کندوز، تخار، غزنی، لوګر، بغلان او نورستان کې لا تر اوسه پر دغه برنامه نه ده دغه سوی نه ده.
ایله چې د سیال تر اوسه دغه برنامه نه ده عملی سوی،
د دې معنی دا نه ده چې دا برنامه بل ته نه عملی کیږي، ولې شون دا برنامه د سره څخه پښلا امتیاني دبري په ډول باندې په تیر کار کې را شروع شوی. دا کرا کرا وسه سوی ده، د افغانستان د ښوونې وزارت په ستراتیژیک او پالیسي کې شاملېږي، او د 2021 کال په شروع کې به دا برنامه به سراسري په ټول افغانستان کې تطبیق شي. یو څه چې دلته یو چالش موجود ده هغه دا ده چې کته سیمه توجه سوی است، کودکستانونه په نورمال ډول باندې دغه سره دي، د وزارت کار
ټولنیز چارو سره
ده دوی سره دي، چون دغه سنفونه هم ورته پروګرامونه تعقیبوي. وزارت کار عمر شمای دی یوازې په ادارې کې پال دی، یوازې په شارونو کې پال دی، لا په کلو کې پال نه دی. موږ غواړو چې دغه برنامه باید وسیع شي په کلو کې، او په کلو کې کچیر موږ دا برنامه وړو، نو بیا زه فکر کوم تر ټولو ښه آپشن بدای شي وزارت معرف دا مسولیت په غاړه واخی. ولی د دوی دواړو وزارتونو تر مابین هم پر دې باندې کار کوي چې دوی یو تفاهم ته سره ورسیږي چې د دې برنامه مسولیت په کامل ډول باندې وزارت معرف ته ورکړي.
یعنی تر اوسه په کلیو کې نسته د ډول دی آمادګي صنفونه؟
ستا دا مخکمه ول د شپږ سو صنفونه د اکثریت په کلو کې دي، ولی وزارت کار امور اجتماعي کلو ته لاسرسی نه لري. په هر کلی کې مشوونځي لرو، الته معرف حضور لري. دا چې معرف حضور لري، نو تر ټولو ښه خبره ده چې دغه یو کلنه د آمادګۍ برنامه د افغانستان د معرف پلان کې شامل شي، او د کریکولم سره باید یو ځای شي. عمل ته په مغه شوونځي کې د شوونځي سره دی تیار بلادي، د سن سره بلادي، ماحول سره، چاپیریال سره بلادي، معلم سره بلادي، هم سنفیا سره بلادي، هم ته درس وایي.
دغه د آمادګۍ صنف تلفونه چې تقریبا په افغانستان کې نوې دي، تاسو بررسی کړئ د څومره مفید د څومره شین الته مشمون زده کړی دي.
کومه نتیجه چې موږ له تیر کال په جیدنګ ترلاسه کړی نتیجه ډیره ښه ده. یعنی هغه زده کوونکي چې هغه د آمادګۍ کورس ویلې دي او اوس راغلي په مکتب کې دي، دوی د هغه زده کوونکو په پرات لبندې چې هغه آمادګۍ نه دلوسلې ډیر تکړه دي. یعنی په اسانۍ باندې درس هم زده کولای شي او د ډیسپلین سره ځان عیارولای شي، او د دې لپاره ډیره تقاضا هم موجوده ده چې باید دغه سنفونه باید نور زیات شي.
کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ د خپل ماشوم سره څه ډول مرسته وکړي چې هغه له کور نه بهر محیط سره آشنا شي؟
د کورنۍ ونډه د ماشوم په روزلو کې له هر چا نه زیاته ده. سره د دې کله چې موږ د ماشوم د حقوقو و نړیوال قرارداد ته راځو، نو هلته خو ماشوم هغه څوک دی چې هغه نه یوازې پر کورنۍ باندې بلکې د کلي، د مملکت او د نړۍ پر دغه ټولو مسؤلین باندې په شکل د اشکالو باندې حق لري. د دې په خاطر باندې خپل حقوق ته لاسرسی پیدا کړي، هغوی باید تلاش وکړي. ولې تر ټولو اساسي رول په خپله کورنۍ لوبوي؟ د بېلګې په ډول کله چې یوه مور بارداره کیږي، نو دا په کورنۍ کې د ټولو مسؤلیت دی چې باید مور ته خاصه پاملرنه وکړي. د دې لپاره مثلا ځانګړي غذایي مواد آماده کړي تر څو پر شاغه ماشوم د مور په ګېډه کې په صحیح ډول باندې تغذیه شي. او کله چې ماشوم بیا نړۍ ته راځي، نو بیا هم له هر چا نه زیات د مور او پلار دا مسؤلیت دی چې پر وخت باندې مثلا ماشوم باید روغتیا ته پاملرنه وکړي، د هغه و چاپیریال
د ښوونځي د آمادګۍ په برخه کې څه وکړي.
دغه ټوله هغه چې د ماشوم ښوونځي ته آماده کړي، کدی په جسمي لحاظ باندې، په رواني لحاظ باندې. او کله چې مثلا د څلورو کلو کېږي، دوی باید کوشش وکړي چې هلته نږدې وګوري په هر ځای کې چې د آمادګۍ صنف وي هلته باید دا شامل کړي. او که چیرې د آمادګۍ صنف موجود نه وي، زه فکر کوم تر ټولو ښه خبره دا ده چې دوی په خپل کلي کې وګوري یو څوک داسې چې هغه مثلا باسواده وي، مثلا تعلیم یې کړی وي، دغسې یو څوک پیدا کړي، یو صنف ورته تشکیل کړي، او دغه د کلي ټول ماشومان سره راټول کړي د درس په شکل باندې، که داسې د وزارت معرف د نږدې ادارې سره په تماس کې شي، یعنی په هماهنګۍ کې زموږ سره په اصلاح همغږي شي، یو څه دوی وکړي، یو څه به موږ وکړو، او په ګډه باندې به موږ د ماشومانو لپاره امکانات برابر.
ماشومانو ته دغه آمادګۍ صنفونه اوس جوړ شوي دي، ښوونکي تر کومې اندازې پورې تحصیل لري؟
د ښوونکو هغه زده کړې چې د کودکستان د ښوونکي دپاره لازمې دي، دا ښوونکي ټول هغه زده کړې لري. معمولا تر ډېره بریده پورې ښوونکی خو هغه لږ زده کړې تر څوارلسم سنف پورې دي. د دې وڅخه کېدای شي لوړ هم وي، ولې د دېونه ټیټ نه دي. یعنی داسې نه چې مثلا موږ د دولسم ټولګي یو فارغ راخیستی او هغه د ښوونکي په توګه باندې مقرر کړی، ځکه چې د واړه شاګرد اداره او دغه تربیه د یو مشر شاګرد په پرتله باندې ډیره سخته او ستونزمنه ده. ډیره حوصله غواړي، بنان د ډیره لازمه ده چې هغه ښوونکي چې هغه د آمادګۍ سنفونه مخته وړي، هغه لازم مهارتونه باید دوی ولري، او دا لازم مهارتونه دوی لري.
ډیره زیاته مننه. ازادي رادیو څخه د ماشومان لپاره ځانګړي خبرونه واوریده. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوړونکې فرشتہ مرسل.
قدرمنو دوستانو سلامونه می ومنی.
همزولی اتوای ګډا لاندا شالا کومه داسې اوسې کاله کټیګه وک سوک وک لارګاو بس پیو هینو.
دیو معلول ماشوم غاګ مو وریدا چې ویلې همزولی په کوڅه کې زبروی. د تاسو په نظر له معلول ماشومان سر څه ډول چلند پکار دی؟ لاغو سره مرسته کول او دی هغه لاس نیوای کې رټنه او زبرونه
په نومو باندې یاد کړئ. یو خدای د چې دی مایسه کیږي، او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي، او رس تاسو باندې ګډان کیږي، مای پکیږي.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان یو شمیر کسان د بیلابیلو عواملو له وجې معلول شوي دي، چې په دوی کې ماشومان هم شامل دي. کله چې موږ له معلولو ماشومانو سره خبرې وکړې، اکثره یې ویل چې تر ټولو لوی مشکل دا دی چې په ټولنه کې ځینې کسان سم چلند نه ورسره کوي، په بیلابیل نومونه یادوي، کله خو یې اعصاب دومره ورخراب کړي چې جنگ ته یې مجبور کړي. روانشناسان وایي چې له ټولو خلکو په تېره بیا له معلولو کسانو سره نرم چلند، مهرباني او زرسوای د دې سبب کیږي چې هغه له رواني پلاوه په ځان ډډه شي او ژوند ته امیدوار شي. خو بد چلند او په نامناسب نمونو د هغه یادول روحان دوی داسې ځپي چې بیا نه غواړي په ټولنه کې له خلکو سره ناسته پاسته وکړي. د وخت په تیریدلو سره د نورو کسانو په مقابل کې عقده اخلي، نو ځکه پکار ده چې د خپل توان په اندازه د معلولو ماشومانو لاسنیوی وشي او مرسته ورسره وکړو. ظاهر شمس داسې څوک دی چې په وړکتون کې له نورو ماشومانو سره معلول ماشومان هم روزي. دا چې څه ډول وروسته ورسره غږیږو، لومړی د هغو معلولو ماشومانو خبرې اورو چې په کور کلي کې بد چلند ورسره کیږي.
خانه میگم وله په ماین باندې ورته فرمان کې همزولې راته وای ګډا لاندا شالا بیا موږ ورته وای چې دا خبره مو کاوه په موږ باندې باندې لګیږي خو موږ بس اوسې کاره کتی کا وک سکو وک لارګاو بس په وهینو.
پتلار هم بده لگیگی، پرون هم بده لگی، پتول این آقا خو خدا کرده ده. نو تولی دا وینا ورطا که چی دا گوڑا لاشالا لای پا بل نامه بوله کنه. بایده ویچی نومی ورطا اخلی چی پلانه آقا خوشالیگی. چی گوڑی ورطوی لی آقا بده مانی جنگو نکی پی. دا ویچی پندقه ساعت که لا مل وی، اولامی او مل کرده وی نو دوخ نبده مانی اصوره.
شدا دریو گتیم ریس شو بس دلر دلر که بس پکلو ختکشن است بس دادره کار کرد سینما را رسه بس اگر بس خانی فال کریبان نیست بگانه چرا سپیار بس خانی بوده است وای دادا شان ات بوده است داده کی
دغه د مور په پیدا سه او د پښې نستا کوچنی نه لري ورته چې د موږ رکانس لاینې سه ته خدای سي زموږ د سي په ولاړې زو او شه دغه دغه خپ کېږي کنه
په خړې ته سوي دي
د چې په خړې ستان
چې ما په خړې ستان
میک ته څنګه جوړول شو زغه د په خړې ور جوړه کې په نشي جوړول په چا به برد وکړي چاته به سو وای نه خپ کېږي میک په خپ کېږي خای نشته په خای نشه زول ته وای کله خدای جان ورسه کنه خدای دې تو سم د غاری کې
د پغمان اوسیدونکو نقیب الله وایي چې د هم ډیر ځلې لیدلې چې معلول ماشومان ځورول کیږي چې دا سم کار نه دی. هغه له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان وپوهوي چې خپلو همزولو ته بد نمونه ونخلي.
که ګوډي یو ماشوم نو باید هغې ته خپل نوم واخیسته سي که نه خو هغه ته ګوډ نارې وهي. که شوټي هغه ته خپل نوم باید واخیست سي هغه ته شوټ نارې وهي. ماشومان په ماجد کې راټولوم هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوئ یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کیږي یو ورځ تاسې هم داسې ګوډان کیږئ مایو په کیږئ بیا تاسو ته هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی هسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمي هغه سر نه پې خلاصیږي او نور خو دا خبره مني چې بالکل باید موږ دې خلکو سره ښه اصول باید وکړو.
خو ټول ماشومان بیا خپل معلول همزولي نه ځوروي. رابیا چې پښه ژوبله ده د خپل ځان پاکله وایي چې
کور کې هم ناست مرمۍ راغله په مرمۍ شاله سنم همزولي مې تروسه ماته سنه وي هغې لا زړه په ما سوځي تروسه دوس چاند ما پسې نه دي خندلي دوی چې زه په ما باندې سنګینم ځم وایي داسې شلم دی راته وایي ته سمېږي تشویش مه کوه دونه ناز راکوي ګرده دونه زړه سوځي چاریا خبرېږي پلانکي نه پښتنه کوي. رابیا څنګه دغې وایي ښه ده ناشکر چې اوس ځورېږم لا ضعیفه کېږم پخوا ډېره ځورېدم اوس مې خپل زړه صبر کړی ده که وم ځورېږم شاله یم که وم نه ځورېږم شاله یم.
روزو غوړکتون ده چې معلول ماشومان پکې روزل کیږي. د دې غوړکتون له مسول ظاهر شمس نه پوښتلی چې دوی څنګه په دې فکر کې شول چې معلول ماشومان هم په غوړکتون کې وروزي او څه ډول روزي.
ځینې ماشومان موږ ته مراجعه وکړل چې دوی غیر نارمل یا اب نارمل ماشومان دي. مثلا دوی ځینې تکلیفونه لري چې د روانشناسۍ له لحاظ څخه دوی ته عقب ماندۍ ذهني ورته ویل کیږي. داون تکلیف او کلاین فلټر داسې ځینې مورنۍ تکلیفي ماشومان دي چې دلته موږ دوی ته روزنه ورکوو، فعالیتونه موږ ته خاص جوړ کړی د دوی لپاره، چې دغه تکلیف ته موږ هم رواني تکلیف ویلی شو هم عضوي تکلیف ورته ویلی شو. نو دا یو خاص رواني تکلیف دی چې اکثر ماشومان په دا چاخته کیږي. دوی یو فوق العاده عدم توانایی د خبرې لري چې دوی خبرې نشي کولی او ځینې موضوعات ښه نشي تحلیلولی، خبرې او فعالیتونه او رفتار غیر نارمل وي. دوی خود دوی لپاره موږ ځینې کارونه چې هغه په نامه د رنگ درمانی یا کلر ترافی ورته ویل کیږي، یا مثلا ځینې نور فعالیتونه چې حرکات درمانی دي، چې مثلا ځینې حرکات دي چې دوی ترسره کوي او په هغه کې د دوی لپاره ګټور بلل کیږي، دوی لپاره موږ د فعالیتونه ورته غوره کړی ده او ورسره کوو. ځینې نور مثلا قصه درمانی چې ځینې قصې ورته ویل کیږي او دوی ته ځینې فعالیتونه ورته ورکول کیږي په دغه شیانو کې. یو تن سره خو موږ ډېر زیات پرمختګ کړی ده، اوس لږ خبرې زده کړي دي، د ځینې استادانو د مکتب د وسایلو سره بیخي آشنا شوی ده، حتی ویلی سي او د کور د ځینې ضروري او خپلوانانو نومونه اخیستی شي. مور او پلار کورنۍ ډېر خوشحاله دي، ځکه چې دوی بالکل هیڅ باور نه کوي چې دوی مثلا تر دغه حده پورې دوی وکولی شي خبرې وکړي.
مینا خپل دوه معلول ماشومان وړکتون ته راوستلی وو. هغې ویل چې زمانې کله چې نړۍ ته راغلل نارمل نه وو. د وخت په تیریدلو سره مشکل ورځ تر بلې زیاتېده. په کور کې ډېره تنګه کړې وه. د دوی خوراک او پوښاک ته سمه نه شوی رسېدی. که بله یوه سره مصروفه شوه، بل به ژړل او د حویلۍ خاورې او خځلې به په سر بادولې. کله چې خبره شوه چې معلول ماشومان هم په وړکتون کې نیسي، نو خپل دواړه بچي راوستل او شامل یې کړل. موږ داسې وخت ټولګي ته ورغلو چې ښوونکي دوی ته رنګونه د تصویر په مرسته ورښودل. ورته غوږ شئ.
دوګو ما خوبه.
نام چی است؟
نه
چی؟
میمانی اینجا؟
چند سال هستی تو؟ استاد اوس پویگی چه دماشوم چوایی؟
تمازی میفهم که وی وقت خوشیش هستی، وقت خوش میباشی سغاره.
موږ له غږ څخه پوهیږو چې اوس خوشحاله دی. کله چې خوشحاله وي بیا دا ډول غږ وباسي، خو که چیرې خوشحاله نه وي بیا په لوړ غږ چیغې وهي.
خوش باشي می خنده را میکره باز ما میفهم که نمیدانی میجا خوش است.
آن خوش است یا
نه؟ آلی این صدا رو کشید دیدی مالو میشه که بسیار خوش است. امو خنده ایش تبسم که دلاب دار از این بر ما مالو میشه که خوش است.
میخوای چی بگویی؟
بگویی خیلی خوبه. ببینیم خپاسا این کدام رنگ است؟ سبز.
نه
نه این کدام رنگ است؟ سبز. رنگ سبز نشان بده با ساده. آفرین رنگ سبز است. نه خب آبی کدام است؟ نه این آبی. آبی آفرین آبی است. زرد برام نشان بده.
نه
نه زرد برام نشان بده. این رنگ زرد کدام است؟ آفرین رنگ زرد کدام است؟ باز برام نشان بده. آفرین رنگ زرد است. نه
خب
رنگ گلابی کدام است پارسا؟ رنگ گلابی کدام است؟
آفرین اینی کارای است ما رو شد کار کرده.
داغ کارون ندی چی مگ لدوی سر کار کرده دی. دی هر رنگ نمور تخلو بیای دوی دلاس پیشار رخی. تر هغه وخته کار وسرکه و چو چی دوی پا جبره دی او خبری کبی. هغه ماشمان چی ووس ویدی دی لاغو سر مو دیر کار کرده. هغوی ووس خبری کولیشی هیچ مشکل نلری.
وی چه کدام مشکل در زبان دگر زدن خب نداره فضل خدا.
قدر من دوستانو په خبرونه کې روښانه شوه چې معلول ماشومان تر نورو زیات ښې ساتنې او مینې ته اړتیا لري. نو ځکه پکار ده چې هم کورنۍ او هم له کور نه بهر کسان له دوی سره ښه چلند وکړي او تر خپل وسه مرسته او همدردي ورسره ولري.
پشم شینو زان باندې ہے بترا ولم چینره پشم شینو زان باندې ہے بترا ولم چینره پشم شینو زان باندې ہے بترا ولم مای سار شباران دا سیوری کی چوس تپلی دورا باندې دا سیلو وکي کی چوس تمرا نو کی جدا زلمه دا سیلو کی چوس خبر میادی بس تپلی دورا باندھ داس لو بکی گیچ بس کمرا نوخی جی داس میں داسل بس